وریزی خریوی د غرنګ په پیخور کې درجه حرارت زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم درویش بنو کې شپږ دیرش او دریش او کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم 18 ډیګری سینټیګریډ وي.
د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدون کو السلام علیکم قربان مو ز نجیب امریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمره روانه میاش 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځې نړیوال سیمینار شو چې پکې د لروبر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ. نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو. لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملما مو د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب دی. په کوټه کې تر سره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی. وروسته تر په خبرونه کې د افغانستان او د پیښور د دوه پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزی نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو. خو د دغه خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړو. خو پیل به د خیر محمد عارف صاحب نو کو عارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایم ستړي مشه
خورم سه خوشاله اوسي شکر ډیر مننه چې زما د غوښتنې تر اوبللو
ډیر زیات مننه عارف صاحب او زمونږ همکاران چې په کوټه کې غوي خو پورا ستاسو د اکیډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په داغي ویډیوګانې موږ تر استولې مشال لډیو د لارې هم دغه سی غګونه د پوهانو راپورونه په لیکلي باندې د غرس د مشال رادیو اوریدونکو په 13 کې لوستي اوریدلې دي او کتلې دي. خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو.
بالکل صحیح.
نو خیر محمد عارف صاحب پیل به همدې نه وکړو چې په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو او په زیات اندازه کې میلمنو پکې ګډون وکړ. اوس به میلمانه له خیره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي. یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول؟ دا خو به آسان کار نه و، ډیر ستونزمن کار و.
بس دا پښتنو وایي وایي د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي. نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتانه را وغواړو او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه که په لر کې دي که په بر کې دي چې څورو مسایل دي څورو پیښې دي پر هغه باندې وغږیږو او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د افغان چې د یو کام سترګې هغه پر دا وغږیږي او داسې موقعه په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو بېسواد ورځ حقوق او دربدریانې د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښ له کومه ځایه د راپېښ ولیده او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولای شو. نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلی شو چې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکاناتو تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوی. میلمانه هم رالو، هغو هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حد پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله الله عزیز تر یو منزله پورې به ورسیږو. په دې کې د ګردو ملګرو هغه لیکنې سوال او جواب د حالات مطابق کوم قدمونه اخیستل دي څرنګه پر مخ بیول دي او څرنګه موږ دا نیمګړی کاروان خپل منزل ته رسولی شو دا ګرځي هغه پیش وي د دغه له لارې زه موږ په دا سیمینار کې ویناګانې هم وکړې او خپل مشران مې هم راوبلل. مشران هم خپل ویناګانې وکړلې. مثلا په مشرانو کې زما مطلب دا دی لکه حبیب الله رفیع صاحب غوندې لوړ شخصیت او دا غنم نا نور ملگری شاغرالو دا سیمینار دروند کی او په دې کې برخه واخیستله او د خپلو خپلو خیالاتو اظهار یې وکړي.
ارل صاحب د کومو سیمو نه پښتانه پوهان راغله تاسې یادونه کولی شئ اورېدونکو سره؟
هو موږ خاص یوه خبره درته واضح کړم چې بېخي ډېرو خلکو ته مطلب موږ بلنې ورکړي وې. هغه کې ځینې په عین ټایم کښې دا نوم نه وسلو چې ول زما تپېښه ده لهذا موږ به مجبورن د هغو د جهاز ټکټ کینسل کړو. خو بیا هم چې کوم ملګري راغلي وو په هغه کښې له جرمني ز احمد ولي اڅکزی راغلی وو او له کنیرا څخه محمود وڅک
معصوم راغلی وو
معصوم وڅک صاحب راغلی وو له کابل څخه حبیب الله رفیع صاحب وو غفور لیوال صاحب وو زرین انزور صاحب وو زرغونه رښتینه وله او لال باچا ازمون وو دا خو زموږ د کابل ملګري وو له پېښور څخه د باچا خان یونیورسټي وایس چانسلر فضل الرحیم مروت صاحب وي له سوات څخه فضل پرویز شاهین صاحب وي بیا له پېښور څخه نیب خلیل وي سلیم را صاحب وي له بونه څخه محب وزیر وي او له سوابۍ څخه فیصل پاران وي او یو نور دوه مهم ملګري چې یو خو زما زوړ او ښایسته یار دی عباسین یوسفزی صاحب د پېښور څخه وکیل شاه
فقیر خیل د مردان
نه ګڼ شمېر ملګري وو چې هغو نه موږ سره په دا سیمینار کښې ګډون وکړ او پاتې شول او دلته موږ دا کوشش کړی له اسلام آباد څخه زموږ خپل ملګري عارف تبسم وو الکمیل کزلباش وو او بیا هم په وګړه کچه باندې د سویلي پښتونخوا له هره ښاره زه اووه اته اته لیکوال د دا دپاره راغوښتي وو چې هغه له د خپلو مشرانو له مکالو ویناګانو او تجربو څخه ګټه واخلي مستفید وګرځي او لږ چې څور ممکن وي د غورو قدر استفاده وکړي.
عارف صاحب د څنګه چې د سیمینار موضوع وه چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کومې ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کومو ستونزو ننګونو سره مخامخ دي؟
بهرحال د په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وې که نه. یوه اوله ستونزې خو دا ده چې زموږ په لیکدود کښې فرق دی. موږ تر اوسه پورې هغه پر لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه. کله کله املا ته لیکدود ووایو کله کله املا وایي لیکدود یو ګڼو دا فرق. او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نومونه ولیکل شي یوه مهمه موضوع دا وله. بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی. په دغه دور کښې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو؟ موږ د ترقي یافته قومونو په کتار کښې په څه ډول درېدلی شو؟ موږ پښتو چې د کومو ستونزو سره مخامخ د هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو او بیا د هغه کوم کوم امکانات دي چې موږ په دا ستونزو په رڼا کښې امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دی او باید موږ دا وکړو. نو دا نومونه بې شمېر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وم مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزو باندې وژغېدل د کلچر پر ستونزو وژغېدل پر فلمانو وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې زما خیال دا نومونه چې هر اړخیزه جایزه څوره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کښې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. عارف صاحب چې امکانات لرو که نه ستونزې خو ډېرې لرو څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کښې د جهانیت کښې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره دغه حل کاند
ول خو مسله دا ده یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وو کاند چې ځای په ځای جمود چې دی که نه نو دغه د ژوند نښه ده. خو بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لېرې شو او یو غوازه صرف یو اشاره درکم اوس په دې سیمینار کې د رابطه د پاره د یو سیټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کېږي چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه. په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و له کابل دغه غفور لیوال صاحب وي او له کوټې څخه ډاکټر نصیب الله سیماب وي له پېښور څخه د پښور یونیورسټي پښتو اکاډمي ډایرکټر سیدی نصرالله وزیر وي. نو موږ به ویب سایټ به جوړو خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم ستاسو له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وي چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده.
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده. زه دا ستاسو په حواله کوم. د اګر خرڅم پر ما دی او د راتلونکي خرڅم پر ما دی. لهذا نو ما صرف دا یو شرط کښېښولی چې ما له دا ګرد ملګرو سره به سلا کوو دا به تاته اوکې کوو چې وایه دا زموږ منظور دی که یا موږ خپل ډاټ کام جوړو. نو دا تل داسې اندازه وکړه که نه چې یوه یو مشکل چې ډاټ کام جوړوو او د دور لور لږ لږ ځایو جرمني کابل کوټه او پېښور او دا غږ لپاره اول خبر دا ده چې موږ له جوړ پاڼه په لاس رااله او هغه وایي زه دې ته تیار یم دا قرباني در کوم چې دا ته کار واخلې. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه بالکل دغه نوم نه دي
انشاءالله. پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي دغه ستونزې به هواریږي دغه امکانات په لاس ته راځي. تاسو د بوریوال کاکړ یادونه کړه زموږ همکار دی او ډیر وخت نه دی لګیا دی د پښتو ادیبانو د ډایرکټری د جوړولو همدارنګه د پښتو ادبي جرګو په اړه دی کار کوي. همدغه په کتابي شکل کې یو څه د جرګو باندې کار شوی د کوشش کړی چې د پیوستون ډاټ کام د لارې دغه هر څه آنلاین پر لیک کوي. مثلا ستا د یو لیکوال سره اړیکه په کار ده دغه نوم چې کلیک کړي هلته به دغه اثار به راځي دغه په اړه به لنډ معلومات راځي. دغسې نور ځوانان تاسو د اڅکزی صاحب خبره وکړله چې هغوی په دې آنلاین قاموسونو باندې کار کړی دی د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې. دغه ځوانانو هڅو ته چې تاسو ګورئ څومره باور کېږئ چې سباون ډېر روښانه دی؟
یقینا خو ما دا یوه حواله درکړه که نه چې ستونزې خو هر کام ته پېښېږي که نه لیکن د ژوندي کام ژوندي وګړي چې دي هغه د ستونزو مخنیوی کوي. او د ستونزو زدا تجربه اخلي چې زموږ له پرمختګ څنګه پکار دی او زموږ د راغلو میلمنو او مشرانو زما خیال موږ ګرد په دې ډاډه کړلو چې دا ستونزې هر کام ته پېښېږي او هغه کام او دغه کام لیکوال سرلوړي کېږي چې هغه به دا کام ته یو داسې رڼا ور په برخه کېږي د هغه رڼا دې د خپلې منزل په لاره کې د لارې د لټون سبب وګرځي. نو یقینا د زموږ ګرد ملګرو دا کوشش وکړي چې موږ یو داسې لار خپله کړو یو داسې حالات پیدا کړو چې زموږ یو له بل سره رابطه وي او په دا رابطه کې موږ له ګردو سره دا استفاده وکړو دا زموږ د خیر د وعدت او د یووالي لار ده. په دغه ډول موږ پښتو سره لوړې کولی شو پښتو ترې منزلې پروژې سولی شو.
مننه عارف صاحب. کوم اوریدونکو که ستاسو په منځ کې هم څوک داسې وي چې غواړي د پښتو ادب په اړه څه سوال ورسره وي څه پوښتنه ورسره وي د خیر محمد عارف صاحب نه تاسو کولی شئ. دا شیبه یو اوریدونکي غنی الله من سره ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عامر لاله استاد د استاد ملما عارف لاله تا ټول پښتنو ته سلامونه وایم.
مهرباني ګلاب.
لالا اول خو زه د دومره کامیاب سیمینار په کېدو باندې عارف صاحب ته او ستاسو بلکې ټول پښتانه ته مبارکي ورکوم.
مهرباني مننه.
مهرباني خوشاله اوس خیر مبارک.
دوه سوالونه دي لالا. یو سوال مې دا دی چې دا قسم غونډې د پښتنو د پاره څه اهمیت لري؟ او بلا پوښتنه مې دا ده چې د دوی خو یو قرارداد هم منځ پیش کړی وو چې یعنی د پښتو ژبه د دفتري ژبه وګرځول کیږي.
ما
دا اکثر پښتانه اوس هم دا زما سره بحث کوي او دا راته وایي چې د پښتو ژبې څه اهمیت نشته دی، پښتو ژبه دې چې زده وي څه به وشي. که ستاسو په دې باندې رڼا واچوي چې د پښتو ژبې د پښتون دپاره څومره ضرورت دی، د هغه نصاب دپاره، د هغه دفتر دپاره.
سمه ده، ډېره زیاته مننه غني الله امین صاحب. نو عارف صاحب، دا زمونږ کشران دي او دوی واقعا چې په ټولنه کې دوی اوسېږي، داسې ستونزو سره مخامخ کېږي چې په هغه ځایونو کې چې پښتو دفتري ژبه نه ده، نو هغه ځوانان چې په دې پسې ګرځي، ځینې نور بیا ورپورې خاندي، همدغسې ځوانانو ته ستاسو سپارښتنه او ډاډګیرنه سره
ډېره مننه. اول خبره خو دا ده که نه چې د دغه کانفرنس هغه افادیت و اهمیت دا دی چې موږ له یوې خوا له بلې خوا سوداګر پښتانه لیکوال او دانشورانو سره یو ځای شول، هغوی یو بل ته غوږ کېښولې، دا ګردې ستونزې د هغو په نظر کې ولې، او پر دګونو ګردو ستونزو باندې هغو بېل بېل مقالات هم وړاندې کړل او خپل نظر یې واضح کړي. نو افادیت ښه دا دی چې پښتانه هر څوک شي چې هغه سره کښېني، یو د خیال یو د بل په خیال او فکر آګاه شي، نو هغه له هغه ځای ولاړې ته رسېږي. نو اوله خبره خو د خوشحالۍ دا ده چې دا ګرد پښتانه لیکوال سره یو ځای شو، له هغو د خپل احساسات او جذبات سره ګډ کړل، او له دغه لارې دې یو داسې حل راوویستی چې موږ که دا وکړو، نو په دې کې دا به زموږ په خیر تمامه د کام هم د زب هم. نو د هغه لارې زه دوی تقریبا زما په خیال شپاړس قرارداده منظور کړل، په دغه شپاړس سره قراردادونو کې چې د ورور کومه پوښتنه ده، زه به چې دغه د یو کام شناخت ده. موږ تاریخ دا وایي چې بیخي ډېر کامونه چې له منځه وتللي په هغه کې اول وار د هغو د زبه تللې ده، او کوم فاتح کامونه چې دي هغه چې هر ځای مسلط شوي دي، هغو د اول کوشش دا کړی دی چې له هغه کام زه د هغه مثلا موږ به دا تاسو وایو چې انګریزان اول ور برسغیر دلته د زموږ سیمې ته رالو، دلته پارسي وله، د هغو کوشش دا ولی د پارسي پر ځای باندې هغه انګریزي رایج کړي، لهذا په مختلفو کوششونو باندې هغو دا کوشش وکړي پارسي له منځه یوړل، انګریزي رایج کړل. نو زه دا منم چې پښتو دا وخت نه د تعلیم ژبه ده او نه د معاش ژبه ده، خو دا خوشبینی ما سي چې په پېښور کې کم از کم تېر ګورمنټ هغو دا ډېر کوشش وکړي دا زه تر پنځمه پورې بقاعده لازمي ژبه سي، او زه به اوس موږ په کوچ کې هم دا نمنولو چې کله وخت کله په د یونیورسټي کې پښتو ژبه نه وله، پښتو یې مېز چانه کوله، پښتو یې امفیلي چانه کوله، پښتو پی ایچ ډي چانه کوله، چې لږ د معاش مخکې پیدا شوي خلکو په خپله پښتو ته مخ وګرځولې. اوس په کوچ کې ډېر خلک دا نمونه دي چې هغو پی ایچ ډي کړي دي، هغو امفیل کړي دي، هغه د پښتنو د ایم ای کلاسونه اخلي. نو دا نمونه نور هم ډېرې ادارې شته چې په هغه کې د پښتو رایج ده. متاسفانه د سرکار له لارې ده که څه هم دلته زموږ د سویلي پښتونخوا موجوده ګورمنټ سره یو هغه کوشش وکړي چې د بلوچي پښتو او براوي ژبې رایج شي، او د هغه دپاره یې ابتدایي قاعدې هم راوویستلې، خلک یې زده کوي. خو دا زما د خیال اول قدم دی. نو که د هغه نومونه د ځوانان چمتو وي، موږ چمتو وي، او زموږ د لارښوونکي ادیبان چمتو وي، نو هغه کولای شي چې په ډېر لږ وخت کې د پښتو د اسمان د ستورو په شان وځلوي، او انشاءالله ټیک د ستونزې شته موږ په دا کایل یو، خو مایوس بالکل نه یو چې دا به نه کېږي. دا ژبه به اخر د معاش ژبه هم وي، دا به د تعلیم ژبه هم وي، خو قرباني غواړي، پرمختګ غواړي، او دا نومونه یو پیغام ورکول دا خپل کام ته غواړي چې که چېرې دا ژبه نه وله نو تی به هم نه یاست. په هندوستان کې دا وخت په لکهو پښتانه دي. زه خو دا وایم دا زموږ د لورلاییزه چې هغه زه هلته اوسېدل زموږ پخوانی وطن دی، د دغه زه د ابراهیم لودي په وخت کې د پنځم فرمان تحت زما خل بیخی دیر خلق لارو ولی آقا ابراهیم لودی ورطا دا خواست
هند تولاره
هندوستان دیر آباد ملک دی دیر آباد شایستان ملک دی زرغون ملک دی تاز دل تراسی نو دا هند بستاسی او تاز بروشانی از دلی بووسی دلی بمخبل حکومت دی دیر خلق لارو لو آغوز بلالاس ورکرده پا دا تیر روزی که دی والیبی تبلیغیز بخل دیر غش مصر وی آقا ویل ولز پشتونیم کاکاریم خبدانیم خبر زب مرازیر دو بدانیم خبر چکم کاکاریم ما مطلب دادی چه زب الامان زب لاس لار کنه کلچر آتومی چکلی از وصر لار
بلکل ده یو انسان شناخت پا جب بانده ده عارف سیب تاسور اثر او سی د خبرونې په دې برخه کې عارف صاحب تاسو سره وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم د خبرې مو کړې دا به مو عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ بېرته تاسو سره ځو راځي ملګرو د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې هغه محترم لیوال صاحب د کوټي اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپېښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بسونه خو به پې ډېر شوي وي تاسو د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ
راٹولول آگاہ ہم تو دے تعداد کی باصلاحیت کسانوں فکر کم چیز خوانے سیمیناروں کی مدد کیفیت کانفرنس کار ډیر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مدرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو بحث پې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکې له مخکې نه لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلې موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي. یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي بلکې تیزیشونه مطرح شول یوازې د سرسري ویناوو پر ځای. لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو چې فکر کوم دا پخپله یو غنیمت حادثه وه. د ښځو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو. یعنې پخوانیو پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونوالی نه درلودې او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه سیاسي ګوندونو پکې ګډون درلود. اما له علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه له اقتصادي سیاسي فرهنګي او تعلیمي مسایلو رانیولې بیا د ژبې تر کروالي پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي دغه ټول مسایل پکې وڅېړل شول چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحقیق بس
لیوال صاحب دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غنی کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي که په دې کې د نورو علومو ماهرین هم راغوښتل شي د طب نه د انجینرۍ نه د ژوند د نورو څانګو نه؟
اگر دیگه دونوانو او دی سامعینو پا برخه که خو دیر زیاد تعداد محسلین او نور خلق هم را غلیو او جالبه داو چه پی پا دیر امینه تر آخر پوره با او عمل تا یو شمیر گدونوانو خو چه توقعی نسوی مندلی که دی تالار چار گرده پا دی لارو کې به ولاړ تر اخره پورې. او دا باور نه دا ټول د ادبیاتو متخصصین علاقه مندان نه وو، د نور برخو هم بل خبره ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر دوو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولای یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کیږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي اثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام دپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو دپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به د انتباط یوه جرګه وي. زه دا فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نوره هم وڅېړل
شي. لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اتر خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نسنګ راو با سودي ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابر کوچی، اغه لستون کې چې په نورو هوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسي نه لري چې د پښتو آثارونه به برخه پاتې نشي.
هو جالب ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولی اڅکزای، نو ما به یو پروژه پرزنټیشن درلوده چې څنګه کولای شو ژبه د نوې الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړۍ واخېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوي او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډیره مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړي چې دا سم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پرله پسې ډول ونیول شي، او د راتلونکو کانفرنس په اړه څه معلومات راکړي.
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې ټینګار کیو شو البته یو دا چې نو دا چې دا غونډې باید په بیلابیلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې، بلکې یو بله مسله چې هلته ټینګار شوه دا دی چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو،
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمارل شو، او هغه ستونزو خنډونه چې دي هغه بیا د هغو د رفع لپاره بیا کار وکړلی شو. یعنی یو متداوم، مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار وشو.
دا لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي. اوریدونکو، نن تاسو په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه خار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو، د لارو بر په هانو پکې ګډون کړو، دا غي په نتایج باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پیژندل شوی لیکوال اباسین یوسفزي خبرې هم دراورو. خو موږ سره له کوټه نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه ملمه ده د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه، پاغه کې یو خبره دام و چې لس کتابونه چاپ شي د دې سیمینار په ویاړ، دا چرته چاپ شي او لیکوال څوک ک دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورک.
لس کتابونه مور اول خدا کوشش وش مشکل کتاب چاپ خمسپانه زنو مزګرو دانو نه کتابونه مشتراولې ژ چاغې ور چاپسیو پاغه کلر لردی زافه تعریف کړو، نو موږ هغه کتابونه لمن زويستل، موږ صرف لس کتاب پات سکول دا لس کتاب موږ دا سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه په خپله د غفور لیوال صاحب لیدلوری و او د حبیب الله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي زموږ د دې سویلي پښتو یو ډېر ښه لیکوال و زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و چې هغه د هر څه ډېر بالاتر سړی و یو نظریاتي سړی و سائیں کمال خان. نو د سائیں کمال خان یو کتاب وي د ډایلاګ د اپلاتون پښتو ترجمه کړې وه د اپلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و او د احمد ولی اصغری قاموس وي د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وي مجموعي طور باندې موږ لس کتاب د دغه سیمینار یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې د ساتیرو تلمیحات دا نوم و اگر دا شیز نایاب کتابونو چې بلور چاپ شوی هم نو او په مختلفو موضوعاتو باندې و او دا لس کتاب موږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل.
عارف صاحب
دا غلطه ټول تقسیم
توضیح وکړل. عارف صاحب په دغه درې ورځنی سیمینار کې چې کومه مقاله وورول شوې د دې د په کتابي بڼه د خبرولو سغم خړل شوی
په دا ولا د شوسل د ستاسو لاري د بزایو غټو واخلم کنه.
bale
زنی مجبورم مشته مقاله نه کړه او ول چې موږ لوش کار نور باندې کوم مقاله درستو او موږ اوس دا خوستو کې چې مقاله باید زړه راوستل شي چې موږ یې برته د پښتو کې موږ کوچ له خوا چاپ کو. نو زما امید دی چې کوم مجبور د موږ د غږ رسیږي هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک پر موږ فجرور سي چې موږ چاپ کوو ان شاء الله. موږ دا تاولم فیصله کړو دا مقالات موږ د پښتو کې مې له پلیټ فارم ز چاپو چې او خپل کام ته به وړاندې کوو ځکه چې زما په خاطر د دې ښه مقالات او د ښه مواد هغه مواد چې موږ د کام او زموږ بلوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي نو هغه به یقیناً موږ پښتانه کام او زلمیان ته وړاندې کړو.
صحیح ده. ډېره مننه عارف صاحب. یو اورېدونکی اخلو ګورو چې څوک مو یادی. السلام علیکم.
قدرمن حامد صاحب ته سلام کوم او ټولو یارانو ته سلام کوم. قربان
کور مو ودان ابي مسافر صاحب ستړي مشه
او قربان دې شمه د دې دغه هڅې د ستاینې وړ دي. هر وخت مونږ ته دغه شاعرانو ادیبانو هڅې کړې دي د مونږ د پښتو خدمتې کړې ده. مونږ سبا چې دلته د پښتون قوم سربرایي د حکومت ته د دې نه دې څومره مطمئن دي یا څومره ګیلمن دي یا څه غوښتنې لري چې دې سره د دغه پښتو په باره کې د دې سره مرستې وکړي یا د دې خپل څه نظر ده چې حکومت د دې سره څه وکړي. قربان
سم د ډیره زیاته مننه حبیب مسافر صاحب. کور مو ودان بیرته راګر خپل ملمته خیر محمد عارف صاحب. عارف صاحب حکومتونه څومره پاملرنه کوي د پښتو ژبې د ودې لپاره؟ په کانفرنس کې خو مونږ ولید د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړو لکه لیوال صاحب هم ورته اشاره وکړه او هغه براله ویل چې د پښتو ژبې هم ننګ کوي د پښتو ادیبانو ننګ هم کوي او د خپل لواسه پورې به دوی خپل خدمات جاري ساتي. تاسو د نورو ګوندونو نام دغه غوښتنه لري چې پاملرنه وکړي پښتو ژبې ته؟
ډېر مننه. موږ سری بخې ډېر ډېر په دې غونډې کې موږ سره بالخصوص چې دې د اقتدار ټوله بولي که نه پښتونخوا ملي عوامي ګوند د موږ سره مرسته وکړله. یوه مرسته خو دا وه چې زموږ د اکیډمي فنډ یعنی ګرانټ له مخ لس لکه روپۍ و د دوی د ګورمنټ پر تګ سره زموږ دغه ګرانټ اوس 1 کروڑ روپۍ دي او 15 کاله پس موږ په دا وتوانېدلو چې د اول علمي سیمینار هم وکړي
ماشاءالله
او انشاءالله ول عزیز موږ دلته د اعلان هم وکړي چې آینده هر کال که زوند ولرو یا څوک پښتو اکاډمي له خوا ده هر کال په دغه د ستمبر په میاشت کې موږ یو عالمی سیمینار لمانځو او بیا به دغه کار شروع کړو کوم ځای د چمور درېدلو لکه لیوال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې د دغه کوم نتایج راووتو موږ کومې ګټې ترلاسه کړلې دا ورته راغی. دویمه خبر دا ده چې د ده مشرانو لخوا ده موږ ته تقریبا هغو په هر میدان باندې تر دا پورې چې د هغو خپل کارونه پرېږدو درې سره ورځې عدالت ته ناست وو. داسې نه چې خالي پښتونخوا بلکې د ایم پي مشران هم راغلي وو چې هغه هم راسره ناست وو. د پېښور د افراسیاب خټک صاحب وو چې موږ د دا وخت تر ټولو ښه عالم او د پښتو په حواله باندې ډېر نومیات شمرو هغه هم موږ سره دلې ګډون درلود. د هغه نوم نه د زموږ د صوبایي ګورنمنټ د قومي اسمبلۍ ممبر او د اسمبلۍ ممبران د صوبایي اسمبلۍ ممبران وزیران هغه ګرد لګیا وو په کېدله سهار زه به تر ماښام پورې موږ ته ناست وو او موږ به دا کار کولی او دوی چې موږ کوم ضرورت وو یعنې د هرې لارې د ترانسپورټ بیا درې څلور واره موږ سره د ورځې رابطه کوله چې تاسو د کوم کوم شي ضرورت وي تاسو موږ ته غږ کوئ. نو زما په خیال دا اول وار دی چې موږ په دا وتوانېدلو چې موږ دا سیمینار وکړو او په دا وتوانېدلو چې دا خلک راوبولو د هغوی عزت وکړو او په دا عزت ورکولو کې دوی سب راسره ملګري وو. نو دا ډېر لوی بدلون دی.
دا بالکل واقعا لوی بدلون دی. خدای پاک دې وکړي چې دا د نوي سهار د لمر نوي پلوشه وي او دغه لړۍ د دوام ومومي او پښتانه لیکوال او ادیبان د هغه وس پیدا کړي چې دوی ځان د پارم خدمت وکړي د ټولنې د پارم. قراردادونه چې وړاندې شول په هغې به هم یو څو خبرې کوو. ډېر قراردادونه خو داسې وو چې ښایي حکومتونو به په دې باندې سوچ کوي او هغې کې به بدلونونه راولي. خو ځینې داسې قراردادونه هم وو لکه چې د پښتو ویبپاڼې جوړول یا د کوټې نه د ولس په نوم کومه میاشتنۍ چې دا د دې بیا پیلول دا خو به اسانه وي. په دې باندې به کېدای شي عارف صاحب زر عملو شي که نه؟
ستاسو د معلومات لپاره چې موږ څنګه دا قرارداد وړاندې کړلو چې هغه رساله چې د سرکار لخوا د ولس په نامه چاپېدله دلته پرله پسې څلوېښت کاله یعنې په هغه کې ډېر خلک وو چې هغه وخت موږ کوچني وو موږ خپله هم زده کړه له هغه ولسه کوله. نو رحیم زیارتوال چې زموږ وزیر اطلاعات دی هغه په هغه ساعت ولاړ مایک ته راغلی او هغه دا اعلان وکړي چې په دا راځي څو میاشتې کې ستاسو په مخ کې ولس رساله پرته وي او ستاسو د استفاده ترې کوئ. نو هغه منظور کړي هغه وخت هغه قرارداد هغه وخت منظور شوي. نو تاسو کس قرارداد ضرورت نشته دا او پاتسو دا نورې مسئلې که نه د هغه په باره کښې هم دې موږ ته دا یقینداني را کړې ده چې زموږ څوره وس وي چې زموږ څوره کوشش وي موږ هغه له تاسو سره په هر اعتبار کوو چې دا پښتو غني شي پښتو ژبه ته یو څه ګټه ورسېږي او پښتو ژبه پر مخ ولاړه شي. نو موږ ډاډه یو انشاءالله العزیز چې د دوی دا کوششونه که له موږ سره شامل حال وي نو موږ یقینا تر ښه لویو منزلو پورې ځان رسوو.
مننه عارف صاحب. تاسو راسره اوسئ لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د اباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړې. عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د اباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو او بیرته به راوګرځو. محترم اباسین صاحب په کوټه کې جهاني کانفرنس وشو. ستاسو په خیال دا ډول کانفرنسونه د پښتو ادب د ودې او پښتو ادب ته چې کوم چیلنجونه مخې ته دي د هغې د حل کولو لپاره څومره ګټور دي؟
عامر صاحب موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تلی شي چې کوم مقام ته مقام بچو ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي د کوم وطن دفتري او روزګار ژبه خپله ژبې خوري نو هغه تعامونه مخ په وړاندې تللی شي. د هغې مثالونه زموږ سره موجود دي چې هغه چین دی جاپان دی فرانس دی جرمني دی ټول یورپ امریکا دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي د هغې د کار روزګار ژبه د نصاب ژبه چې ده هغه خپله ژبه ده. نو موږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نشته. نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي دا کله په کابل کې کېږي کله په پېښور کې کېږي کله په کوټه کې کېږي او کله د نړۍ د نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي او د دې ټولو غرض دا یو دی زمونږ چې بچو ته دې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو زمونږ په بازارونو کې دې خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه هم ډېره کولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي دا د ژبې دپاره ډېر خیر راوړي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي نو هغې هم د دې انداز نه د دې سوچ نه د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فیرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې په دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
اباسین صاحب، تاسو ویلې چې ماشومانو ته د پښتو ژبه کې زده کړې ورکړل شي، په دې کانفرنس کې په هغو خنډونو باندې هم خبرې وشوې چې تر دې ګړی دا په لره پښتونخوا کې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی. په افغانستان کې خو په پښتنو میشتو سیمو کې مکتبونه په پښتو ژبه کې دي. په کانفرنس کې په دې باندې په دې چیلنجونو باندې رڼا واچول شوه.
په دې باندې مونږ هم داسې خبره وکړو چې په پښتنه سیمه کې د بچو ته تعلیم مورنۍ ژبه شي، او په کومو سیمو کې چې تعلیم په مورنۍ ژبه نه دی نو په هغې کې په وړاندې پړاو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه ښودل شروع شي او بیا د ورو تعلیم پښتو ته شوړل شي. بل هم دا خبره وکړه چې په قبایلي سیمه کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، په نورو سیمو کې چې چېرته د پښتنو په سیمو کې سکولونه یعنې مکتبونه او زموږ ښوونځي وران شوي دي، نړول شوي دي، نو هغه ښوونځي دې بېرته آباد کړی شي او زموږ مچي دې بېرته راوستلی شي. بل په هغې کې مونږ دا نو ستور وکړو چې راځئ چې خپلو زنانو ته، خپلو میرمنو ته، خپلو نجونو ته پښتو وښایو، د تعلیم موقع ورته ورکړو چې هغې پوره پوره تعلیم حاصل کړي او د سړو سره څنګ په څنګ باندې د ژوند په میدان کې مخ په وړاندې لاړ شي. زلمو ته مو دا بلنه ورکړه چې زلمي راشي د کمپیوټر په لاره باندې د خپلې ژبې او د خپل ثقافت خدمت وکړی شي. ماشومانو لپاره مو دا وګڼله چې ماشومان چې دي هغې که د هر یو سیمې دي، هغې که د هر مذهب دي، هغې که د هر یو قام دي، نو هغې ته د تعلیم ضرورت دی او یو ماشوم هم بې تعلیمه نه دي پاتې کېدل په کار چې هغه پاتې شي. د دې سره سره مونږ د مختلفو حکومتونو نه دا غوښتنه وکړه چې د پښتو د ودې لپاره، د پښتون کلتور د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي، او په دغې باندې تر ډېره حده پورې زمونږ ټول ادبي تنظیمونه، ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې داسې کول لازمي.
واسین صاحب، دا ډول کانفرنسونو نه تمې ډېرې زیاتې کېږي او کوم اعلانونه چې وشي، قراردادونه چې وړاندې شي، هغه هم ډېر هیله ورکوونکي وي. خو ځینې کره کتونکي دا نقد کوي چې د لیکوالو ترمنځ د لر او بر، د لیکوالو ترمنځ د املا او د لیک دود او هغه اختلافات بیا وروسته بیرته په هماغه حال وي. داسې کانفرنسونه د دغه اختلافاتو د ختمولو لپاره نه شي په کار دی؟
بېخي په کار دی. چې اصل کې په کال اتات یا مو غالبا یا نوي و، ما ته اوس نیټه صحیح نه یادېږي، او په بالاګلې کې دغسې پرېکړې وشوې او د املا په حق باندې ډېر ګټور ګامونه پورته کړی شو. په هغې کې د افغانستان، د بلوچستان، قبایلی سیمې او د خیبر پښتونخوا د نرانه شراوجود او ژبې ماهران موجود وو. هغه پرېکړې چې په کښې راغله ده چې هر لس کاله پس په هغې باندې یو نظرثاني کېدی، یو دویم نظر پرې اچولی شوی، نو دا ضروري وه. په کار دا ده چې د دې املا په هکله، د لیکلار او لیکدود په هکله یو ځل بیا د ټولو سیمو، د ټولو پښتنو سیمو لیکوال راټول شي او په دې باندې یو نظر واچو. هیله م چې انشاءالله ډېر ژر به مونږ یو مرکزي نتیجې ته ورسو او ټول به په یو شریک لیکلار باندې متفق شو. او زه ګڼم چې ټول دانشوران په دې پوه دي چې دا اتحاد، اتفاق، ورورولي او یووالی د وخت ضرورت دی. نو هله به ژبه را به وړاندې دي چې کله زمونږ املا، زمونږ انشا یو شي.
واسین صاحب، یو تپوس بله، هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نوی چې کتاب چاپ کی یا کتاب چاپ کی داسې ځنی خلق لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرسيږي. په دې باندې عمومي سباس وشو په غونډه کې یا روس تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کوم غونډه کولې په دې باندې د خلکو نظر سوچي څنګه کول شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرسي؟
یو کتاب میں شلو کالو کے لس زل چاپ شعر ہے, بل کتاب میں کو ہوا تھا کالو کے تین زل چاپ شعر ہے. جو تھا گرم آج چی پخا ڈول والی کتاب نکلان شی لستا نواغی قبلی پر ازاز ہے جی شاعران ادیبی انتی دی خپل کردار خپل شخصی دا قید قام دا پارا دا قام چاہتو دا امیدونو پرانا کی پاک ساکو ساتی او دا غی زلپ وزان مین کی کتاب خرچی گم لکھوالا نے ہم اخلی عام دولت ہم اخلی او بخل کو کے نہ دغی تن دشتا نہ دنما او البتہ داد چیز من دا خوراوانے کے داری چیزی اغلق کمزوری دی او داغی وجہ داد چی افغانستان کے حالات پر غیر حدا خدی تعلیم پا پختو کے دینے خلق دا پختو شبی کی تابون دیر اخلی دلتے چیزی زمون پا چیزی ماندے دو پا دیکھے تعلیم په پښتو کې نه دی او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه نو هغه نه عملي شوې نه ده, کار پرې روان دی. نو د دې وجې نه دلته د پښتون د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی د ځان سره د ژبې میانان را وړي, چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي نو هغه عمره به د ژبې میانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا گیلے کو بالکل ختم شی چھ خلق دا ہوئی چھ پختو کتاب سو کلولی دا او شرط دا دے چھ پر شخصی او دولتی تولو خوان دیو کی پختو دا لازمی مضمون پتو گا پا اولا بے مرحلے کی سمدستی روان شی دا پختو میانان با انشاءاللہ چھ دا کم نئی.
د لیکوال شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد عباسین یوسفزی سرګندونه مو اورید او خیر محمد عارف صاحب ډیر هیلمند او عباسین صاحب چې پښتو کتاب خرسيږي خلک یې اخلي تاسو سره اتفاق لره؟
یقینا خو لږ عباسین صاحب خبره کوي زه پکول غواړم.
بله مهرباني.
چې دا کتاب کپلان سم د عباسین صاحب خبره بار جلا شخصیت دی او د میډیا لاریم د ادب لاریم د خدمات لاریم دلته واز موږ ته ستونزه دا پیښه ده کنه چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي, په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې د هغه د وړاندې کولو سبب وي. خودی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي چاپوي او بیا دا ګیلم کوي. موږ یو نظر لرو, هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي, دا کتاب کې لږ داسې مواد وي چې هغه د خلکو ذهني روزنه مو کوي, هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ور په ګوته کوي, هغه په خلکو کې یو نوی جذبه ولوله هم را پیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. په دا تر دا ځایه خو د عباسین صاحب په حق کې چې د ده خبره بالکل صحیح ده, خو هغه خلک چې دا معیار نه ساتي صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړي که نه, نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګلمه نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو نو د یوه کتاب نوم وي ما واخله, هغه تنظن چا ورباندې شي ولما زه خدا شعر نوم هم یېر دي یا دا کتاب متن نوم را زیر دي, خو نوم یې دا وو چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخله. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره په خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته را وړي چې په هغه کې څه دا نوم نه شیان
نوې خبرې پکې
موږ پرله پسې لس د لسو شاعرانو کتاب چې ووایو په هغه کې لسم دا نوم نه شعرونه نه سره ایستلی چې موږ وایو دا په دا والله باندې لږ بیلوالی لري, یعنی ریفیټیشن دی په هغه زړه لارې باندې تګ دی, دا زړې لارې لفظونه او ماورات او تلمیحات او دا شیان تر لاړول راړول. نو باقاعده شاعري هم نه سه ورته ویلی, باقاعده کار هم نه ورته ویل کېږي. ټیک دی دی خو دا مطمئن دی چې ما لس کتابه چاپ کړو. لیکن دای چې خپل کاری ته کوم شی ورکی باید چې په هغه کې لږ
بدلون راولي،
په هغه کې لږ مواد هم وي.
مننه عارف صاحب، کور مو ودان زمونږ
د نوې تجربې چې د خلکو
دا غوښته استفاده وکړه. ډیر مننه عارف صاحب، ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واغسته. د مونږ پښتنې د اوریدونکو پښتنې مو جواب کې کور مو ودان
خبر دا غوښته په خپل باندې ستیل لري کول غوړم.
مهرباني.
هغه دا هغه شاید مل به مو کنه سره چې په دا کان سیمینار کې لمر سره چار چا برخه خسته د هر څوک چې دی هر ځای چې دی موږ دا غوټول شکریا دا کو په دغه خمس کې لمر سره غلطیانه سوي لا غوټول ملګرو او برخه خستون غوزه بخښنه غواړو. ان شاء الله ولرزم موږ به دا کوشش کو چې بل سیمینار ته د خپل غلطیانو ازاله وکړو.
ډیر زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورید. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې دوه قراردادونه پکې داسې و چې په هغه عمل مونږ ټول کولای شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پام لرنه او بل دا چې په کورونو کې خپل میرمن او خوندو ته د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عمل کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړي. الله پامه.